سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی دي خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د عقاب پای کار تخنیکی چارو په سمبال اختر کلای کو. افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست وروستی مقام خپل کړی دی. دا په دې معنی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمګین هیواد پیژندل شوی چې خلک یې د نورو هیوادونو پرتله لږ خوشحاله دي. په دغه فهرست کې بیا فنلند د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد په توګه د دې لیست په سر کې راغلی دی. دوام کال دی چې فنلند د نړۍ د خوشحاله هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. د یادولو ده دا دریم ځل دی چې افغانستان په پرله پسې ډول بیا د نړۍ تر ټولو د غمجنو هیوادونو په سر کې راځي. فنلند د اروپا په شمال کې پروت هیواد دی چې لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي او لوړه ټولنیزه سوکالي لري. د کابیر نه ویشت کلنې الوتکې ایرانیان په غوسه کړي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان کامیر هوایي شرکت یوه الوتکه چې په 1995 کال کې په ایټالیا کې جوړه شوې وه او په افغانستان کې 19 کاله فعالیت کړی و، اوس پر ایران خرڅه کړې ده. که څه هم د رسنیو د الوتکې د خرڅون د دقیق وخت او قیمت په اړه څه نه دي ویلي، خو د ایران دولت د دې الوتکې د اخیستو په اړه خبر ورکړی دی. په ټولنیز رسنیو کې هم یو شمېر ایرانیانو بیا پر خپل حکومت نیوکې کړي او لیکي ایران له انقلاب په وړاندې په نړۍ کې تر ټولو خوندي الوتکې درلودي، خو د افغانستان 30 کلن الوتکه اخلي. بل ورته بیا یو افغان خبریال ویلي د الوتکه هغه طلایي الوتکه ده چې د 2008 کال راهیسې افغانانو د مزار شریف په هوایي ډګر کې لیدله. تر اوسه د طالبانو حکومت او کامیر هوایي شرکت د دې الوتکې په اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي د الوتکه د لوړ سوخت په خاطر نه کارول کېده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روان میلادي کال د ماشومان د ګوزنډ یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر ډاکټر شهزاد پیک نن جمعه ویلي د ګوزنډ د مثبت مورد په 1 میاشتنی ماشوم کې ثبت شوی دی. د پڅه باندې 2 کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د ګوزنډ لومړۍ مثبته پیښه ده. په پاکستان کې په 2019 کال کې د ګوزنډ یا پولیو 1340 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تېر کال یې شمېر یوازې 6 ته راکم شو. له دې سره هیله پیدا شوې وه چې د ماشومانو دغه ناروغي ختمه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې ختمه شوې نه ده. او د افغانستان او انلاین د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه. دغه لوبلړۍ چې د متحده عرب اماراتو په شارجې لوبغالي کې ترسره کیږي، راشد خان پکې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي. راشد خان د دې سیالۍ 5 ګټله او 2 بچونه یې غوره کړه. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالۍ کې اعجاز احمد سی او ننګیالی خروټه یې په لومړي ځل د نړیوال شلوریز کرکټ د نمړی لوبې خولې ته لاسه کړې دي. د افغانستان پیولس کسیز نوملړ کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، صدیق قتل، عظمت الله مرزه، محمد نبی، محمد اساق، ننګیالی خروټه، اعجاز احمد سی، نوین الحق او فضل حق فاروقی انتخاب شوې دي. تر اوسه پورې 5.5 ورونو کې افغانستان 3-5 منډې کړې او لوبغاړی سوځېدلی دی. دا بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د ښځو د حقوقو نقص په ځانګړي ډول د زده کړو کار حقوقو د بشری ناورین د زیاتولو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو نجونو پر ژوند هم ډیر بد اغېز کړی دی. د دغې سازمان د څېړونکي فرشتې عباسی په مقاله کې چې د پنجشنبې په ورځ د بشری حقوقو د څار سازمان په ویبپاڼه خپره شوې د هم ویل شوي چې د طالبانو د کړنو په غبرګون کې افغانستان ته بشری مرستې کمې شوې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د زده کړو او کار د حق په ګډون د ښځو د حقوقو نقص په افغانستان کې بشری ناورین لا زیات کړی او د دوی ژوند یې ډیر اغیزمن کړی. د دې سازمان د څیړونکي فرشتي عباسی لخوا په لیکل شوې مقاله کې چې د پنځشنبې په ورځ د بشری حقوقو د څار سازمان په ویب پاڼه خپره شوې، راغلي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډیرو ښځو د خپلې ګټې وټې سرچینې له لاسه ورکړې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه غړي وایي د ملګرو ملتونو بشری غبرګون دغه بحران ته د رسیدنې توان نه لري، ځکه د دې په ټکو په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له پراخېدو سره سره د بشري مرستو کچه د 2023 کال راهیسې د طالبانو د کړنو په غبرګون کې راټیټه شوې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بېزلۍ واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې 2.5 کلونو کې تر 6 ټولګي پورته او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز لګولی دی، خو بیا هم دوی تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې اوسېدونکو دوو میرمنو چې د خپل کورنیو سرپرستان دي خود طالبانو ل بیا وکمنې دوه وروسته په کور ناست او ل بیکاری زوري کې ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
ما شخصا ک فیلان بیکار هستم،
زه خپل چې اوس وزګار يم ل ډیر ستونزو سره مخ يم، د کورنۍ سرپرست يم او مسولیت زما پر غاړه دی. هر يم چې د خپل ژوند دوام لپاره کار وکړم، خو زما او زما په شان نور میرمنو لپاره د کار زمينه نه ده برابره. ما په خوادنده درلوده خو اوس کار يم.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی، او افغان میرمنې او نجونې د افغانستان د پرله پسې ناورینونو درانه پیټې په اوږو وړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوذ نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د حکومت د خروالې لوري د دوه سیمه ییزو خصوصي رسنیو تړل او مشروطوله د اندېښنې وړه ګڼي. یاد مرکز تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د غزنی د خروالې لوري د جواز په بدل کې د پیسو غوښتل پر رسنیو د فشارونو زیاتوالی وباله. په همدې حال کې خبریالان وایي چې د طالبانو حکومت بندیزونو او د رسنیو مالي ستونزې د دوی د فعالیت پر دوام منفي اغېز کوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت خاروالی په غزنی ولایت کې د شمله او د هکده په نوم د دو خصوصي راډیوګانو خپرونې د جواز محصول د نه ورکولو له امله درولي او د دوی د فعالیت مخه یې نیولې ده. که څه هم دغه مرکز د طالبانو د حکومت د خاروالۍ لخوا له 3 ساعت ځنډ وروسته په مشروط ډول د دغو راډیوګانو د خپرونو د پیل خبر ورکړ، خو ورته اقدام یې پر رسنیو د فشار ډیرې دل او د اندېښنې وړ بللی دي. د دغه مرکز په خبر پاڼه کې راغلي دغه دوه راډیوګانې چې د کپ په شلمه تړل شوې وې د مسؤلینو او سیمه ییزو خبریالانو له اعتراضونو وروسته په دې شرط بیرته پرانیستل شوې چې د جواز د ترلاسه کولو لپاره په غزنی ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ لخوا غوښتل شوې پیسې ورکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیا ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
دلیل مسعود شدن
د دغه رسنیو د دروازو د تړل کېدو لامل د ښاروالۍ د ادارې له لوري د جواز اخیستو په بدل کې د پیسو نه ورکول دي. دا په حقیقت کې د اندېښنې وړ ده. چا چې رسنۍ جوړې کړې وي او یا یې جوړوي، له څو وزارتونو لکه د اطلاعاتو کلتور وزارت، مالیه وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت څخه جوازونه اخیستي او مالیه ورکوي.
مالیه پرداخت میکنند.
د افغانستان د خبریالانو له مرکز څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په غزنی ښاروالۍ کې د طالبانو د حکومت مسؤلینو د دغو دو سیمه ییزو رسنیو مشرانو او خبریالانو ته ویلي چې د کابل لخوا تر فشار لاندې دي او اړ دي چې په یاده برخه کې د ښاروالیو قانون پلی کړي. د دغه اعلان پر بنسټ هر رسنۍ مکلفه ده چې د دغه جواز په بدل کې ښاروالۍ ته په کلنی ډول شاوخوا 1000 افغانۍ ورکړي. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو لپاره یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل که دا کړنې دوام وکړي د رسنیو اقتصادي ننګونو ته په پام سره به د رسنیو لپاره ستونزمنه وي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
چېرته چې له یوې خوا رسنۍ د واکمنو له لوري قیدي او محدودي وي او له بل پلوه په مالي برخه کې ستونزې وي، نو زه فکر نه کوم چې په داسې وضعیت کې د رسنۍ فعالیتونو ته دوام ورکړي. زما هیله او غوښتنه به دا وي چې رسنۍ د رسنیو د قانون او بیان ازادي په چوکاټ کې د فعالیتونو دوام ته پرېښودل شي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد او په کابل کې د دوی د حکومت د ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو هغوی د ده راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغان خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په غزنی ولایت کې یوازې 15 خصوصي رسنۍ فعالیت کوي. له دې اقدام یو اونۍ مخکې هم په غزنی کې د شمله او د هکده راډیوګانو فعالیتونه د طالبانو د حکومت لخوا له همدې امله درول شوي وو.
د تورخان دروازه د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي کوم کسان چې د سرطاني ناروغي ولري اوس کولای شي د روغتي کمیسون د شپږ میاشتني کارت په درلودو سره پرته له ویزې په دې لارې تګ راتګ وکړي. یو شمېر سرطاني ناروغان چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې تر درملنې لاندې دي د دوی پر مخ د دروازې د خلاصېدو په اړه خوښي څرګندوي.
د تورخم دروازه له 4 ورځو تړل کېدو وروسته د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر صدیق الله قریشی یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی د لاره د طالبان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبه په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شو.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوي په موخه سفر وکړي. ناروغان چې هغوی په داسې نه علاج امراضو باندې اخته وي هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا خط ترلاسه کړي او له هغې نه وروسته پښتونخوا ته لاړ شي.
د کابل اوسیدونکې مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډېره خپه شوم، ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېده دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې، دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی دا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې بیا له شپږ سوه تر یو زرو پنځه سوه ډالرو پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه یې د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تېرې یکشنبه په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبر وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پاچې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته تلل، خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون رئیس افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
په کندهار کې د پیازو کروندګر وایي د وچکالۍ له امله حاصلات کم شوي دي. دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه هم کوي. بلخوا په کندهار کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال په دغه ولایت کې د پیازو شپږ اویا زره ټنه حاصلات ترلاسه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې کروندګر د پیازو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالنافع پر خپل یو جریبه ځمکه د پیازو کښت کړی. دی وایي د اوبو د کمښت له امله یې سږ کال د پیازو حاصل کم دی، خو هغه کم حاصل پیاز یې هم تر اوسه د ځمکې لاندې پاتې دي او نسي کولی چې دغه حاصلات راټول کړي.
دغه پیاز مو کرلی دی، موږ مشکل د اوبو لرو. اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مو خیژي نه، دلته بدمې کار نه کوي. غنم تر اوسه په خاورو په لوټ کې پراته دي. دغه مشکل سره مخامخ کنه، دا پیاز به موږ ته وخت لکشلی و میاشت و نیمه میاشت مخ، مګر خو اوس نه خیژي. دغه د مځکه ګرده دا پیاز هغه دی وچ کلک دی، ارې پر ماتیږي، دغه پر ماتیږي نه خیژي. نو دغه مشکل دی بالا مغشان په مځکه کې پاتې سه، مشکل دغه دی چې اوبه نه ګرده شان پاتې دي رسن.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د دوامداري وچکالی او تر ځمکې لاندې د اوبو د کچې ټټوالي او د خپلو حاصلاتو د کمښت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي سږ کال وچکالی حاصلات زیات ورکم کړي، خو دغه پاتې حاصل هم په ټیټه بیه پلورل کیږي او د دوی د کال کړې خواري عبس کیږي. دوی د پیازو لپاره د سړو خونو او بهرني مارکیټ د پیدا کولو غوښتنه کوي.
زما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په شش کال مو دغه پیاز و غنم و دغه کرلي وه. زره چې تېر کال یې ښه وصوله وکړي، مګر شش کال د وچکالۍ له امله دغه رقم دی، وصول یې ډېر کم دی. یار په تېر کال مو ښه وصول جنجې واخیستې، بارانونه و، اوبه یې ډېرې وې، چې یعنې تقریبا د یوه جرې بس زر جاله دوله سوه جاله هم خلکو اخیستې دي. مګر شش کال بارانونه نه و، اوبه کمې دي، مقصد پنځه سوه څلور سوه جاله پر جرې باندې کړي دي.
معلوم نور محمد د دامن ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوه کال اته کاله کې په جدا کې موږ کښتونه کوو. ښه یو کال کال خپل سر په جوړ کړو، کال کال سږ کال دي ولاکه موږ خپل مصرف ته ضرورت جوړ شي، موږ را جوړ کړي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې اوبو